السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه یو ریډون کو وخت په پیښور کې د مازیګر په مسافه شي دي نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د اگست څلورمه نیټه ده په دې خبري سات کې موزه فرخنداسه درکلی کوم په روان یو سات کې د قبایلی زلو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه باندې یو شمېر رپورټونه لرو اورېدل یې مهي روي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی یې اسرار عالم مومند دی
خبر نو سرٹکی پاکستان ترقی انصاف و نن پر اسلام آباد کے دا الیکشن کمیشن اور ادے د مشر خلاف احتجاج کوي په کورم کې د محرم پر محل د میٹنگ ساتلو په غرض د سنی او شیعه مسلک مشرانو جرګه شوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وای د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وجل کېدو په تړاو د امریکا د ادعا په اړه څېړنه کوي خبرونو تفصیل پاکستان ترقی انصاف نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن او د دې د مشر خلاف احتجاج کوي د ګون مشر عمران خان په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې احتجاج به یې په اف 9 پارک کې وي او دا به ورته په سبا باندې 2 بجې وینا کوي عمران د کمیشن له مشر سکندر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کوي د دې په خبره دوی په هیڅ صورت کې د الیکشن کمیشنر په نظارت کې انتخابات کول نه غواړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د اګست په 2 د پاکستان ترقی انصاف خلاف د ممنوعه فنډینګ کې په فیصله کې ویل چې پاکستان ترقی انصاف په ناقانونه ډول په بهرو هیوادونو کې له میشتو کسانو د پاټۍ په نوم د مرستو پیسې اخیستي خو له کمیشن سره یې په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي کمیشن له دغه ګوند غوښتي چې په دې لړ کې خپل سپیناوی وکړي د یادونې دا چې 2014 کال په نومبر کې د ترقی انصاف یو بنسټګر او پخواني غړي اکبر اسبابر خپل ګوند ته له بهره د ناقانونه پیسو ورتلو خبره کړې وه او بیا یې کیس د ټاکنو کمیشن ته وړی وو په کورم کې د محرم پر مهال د میټینګ ساتلو په غرض د سنی او شیعه مسلک مشرانو جرګه شوی پروند حکومت لخوا دربل شوی د دې جرګې تر ختمېدو وروسته د جرګې یو ګډونوال مولانا روح الله مشالډو تویل چې مذهبي تاوتریخوالی او بې اتفاقي هیڅ ګټه نه لري
زمونږ په خپل مابین کې بین المذاهب هم آهنگی حکومت آغاز زیاته نه زیاته خپل منځ کې مونږ قائم کو چې د مونږ کورم او ملک ته سکون دی هغه امن ملو شي
د شیګانو مخکمی تنظیم انجمن حسینی یا مشر عنایت علی توری بیا مشال ډوتول چې حکومت دې هم د محرم مراسم پر مهال د ممکنه بدنې پی خو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي بلخو د کوهاټ ډیویژن کمشنر جاوید مروت مشال ډوتول چې په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره حکومت اقدامات کړي په کور مخې له اتوار ورځې رئیس د محرم مراسم پیل شوی چې تر د لسم محرم یعنی 12 اگست پورې به جاری وي په تیر وختونو کې څو وارې د محرم پر مهال د فرقې ځت او تاریخوالي پیښې په دغه مکیره مستشوی دی په شمالي وزیرستان کې د هدافي وجنو پر ضد احتجاجي پرلت نن هم دوام لري پروند او اتمازو کبلي مشرانو په یو جرګه کې د احتجاجي پرلت نور سیمو ته د غزولو پریکړه وکړه او شمالي وزیرستان ته تلونکي څلور مهمه لارې وتړلې د جرګې مشرانو ویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې انتظامی ردوی غوښتنې نه دي منلې د جرګې مشرانو ویل دي تر هغې به د سیمې ټول سړکونه د تګ راتګ لپاره بند پراته وي تر څو ورته پوز د امنیت باور ورکولو ډاډ نوی کړی د پرلت د جولای په 12 وروسته له غو پیل شو چې د جولای په 14 په شمالي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام مفی 2 مشران وچل شول بلغه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علی خان او د پولیسو مشر فرحان خان په خبري غونډه ته ویل چې د هدفي وجنو مخنیوي لړکی یې ګامونه اخیستي او په 13 ورځو کې یې 15 بریدګر نیولې او په عملیاتو کې یې ګڼ وسلوال وچل دي د پولیسو مشر ویل چې په سیمه کې د بدامنۍ درش په ته پیښې شوې چې 15 پکې هدف بریدونه او نور د شخصي لانجو پیښې وي خو په سیمه کې د مشالې دوه خبريال وای په شمالي وزستان کې پروان کال کې 8 د بریدونه شوي د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې په جنوبي اضلاع کې د اگست پر 15 د پولیو غزن ناروغي ضد کمپاین پیلوي د خبره د خبر پښتونخوا د پولیو ناروغي د مخنیوي ادارې مشر محمد زیشان پر مشالې دوی ته لاغي ورسته کړی چې د پاکستان په نورو خارونو لاهور او اسلام آباد کې هم د پولیو وارث نمونې مثبت راغلي دي محمد زیشان ویل چې بنوډ رسمل خان کې بعد د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول کیږي او د دې وروسته د اگست پر 2 با په ټول هیواد کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي تر دې سورې مخکې د سیاحت په باخي وزیر عبدالقادر پټیل په بیان کې ویلي بو چې د پولیو وایرس ختمولو لپاره یې تګلاره جوړه کړې او د ولس دینی عالمانو او میندو پلرونو په مرسته باندې د ناروغي پر ضد مبارزه کوي دا په داسې حال کې چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 14 کیسونه ریپورت شوی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د الخلیج د مشر ایمن زواهری د وجل کېدو په تړاو د امریکا د ادعا په اړه څېړنې کوي. شاهین دا خبرې نن رویټرز خبري اجانس ته کړې دي. سهیل شاهین هم نن د طالبانو حکومت د ویان د اعلامیه په ټویټر شریکه کړې چې پکې راغلي چې دوی افغانستان ته د ایمن زواهری د ورتګ او اوسېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دا رسول حق ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د امریکا پر وخت اګست پر لومړۍ نیټه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په سختۍ سره د دې برید غندنه کوي. یادې وي چې امریکې د دوحې په تړون کې منلی چې افغانستان کې په بریدونه او مداخله نه کوي، خو طالبانو هم اجمره کړې چې القاعده شبکې او نورو ترګرو سازمانونو ته په افغانستان کې د موجودګۍ او له دغه هیواده چاته د ګواښ پیښولو اجازه نه ورکوي. او اخیری خبر د کرکټ، د افغانستان په شپږیزې پایلوبه کې سپین غر پړانګانو بوست ساتونکو ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړ. نن لږه شیبه مخکې په کابل کې په ترسره شوې پایلوبه کې وړومبی سپین غر بیټنګ وکړ او بوست ساتونکو ته یې د میچ ګټلو لپاره په ټولو شل اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو د 138 رنزونو هدف ورکړ. د دې په ځواب کې بوست ساتونکو د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په ټولو شل اورونو کې یوازې 102 رنزونه جوړ کړل. چې بایلو تر دې مهال مشال خبرونه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریدل. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو په مشال ریډیو پر وپاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند د انتخاباتي کمیشن د وروستي فیصلې خلاف مظاهره اعلان کړې دي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وجنی وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرو مستقبل بسوي. حکومتي ویان بیرستر سیف وای
تحریک طالبان پاکستان سره باندې دا سر پر وتلو ماته صدا سي زیات امکانات نه کاری ز خدا غنم چې مذاکرات روان دي. د پیښې خوبي کې د جنگ او جنگي حالت یو.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد پرلت دوام لري. د خیبر پختونخوا وروسته د هیواد په نورو ښارونو کې هم د پولیو وایرس تصدیق شوی.
دې مرض د خاتمې صرف یو لار ده او هغه دا دی چې زموږ درخواست دی چې هر ماشوم ته په هر کمپین کې پولیو د دوه څاڅکي ورکړي. د دې نه علاوه د دې د بچاو هیڅ قسم لاره نشته.
او نن په خیبر پختونخوا کې د پولیس شهیدانو ورځ مانسل کیږي.
نو استاذ والد صاحب ډیره قرباني ورکړي د دغه د ګیس پلانټ مو په کده خودکش د ماکا په یو ګاډي یا په یو دغه شوی وي. نو د نیمه نه د انیم سواد په بيخي دغه کړه.
ریڈیو ترسنگ سے تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې هغوی به د ګوند لخوا له بهر د چندو اخیستو په اړه د انتخاباتي کمیشن پریکړه په عدالت کې چیلنجوي. او له دې سره سره نن په پیښور، لاهور او اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن یا الیکشن کمیشن د دفترونو مخې ته د احتجاج اعلان هم کړی دی. زو اسلام آباد ته د اسلام آباد نه موږ سره خبریال محمد وسیم باستروال د ټلیفون په لیکه دی. محمد وسیم صاحب، تاسو ستړي مشي وایم او دغلته وستي څه تازه معلومات دي؟
جی، نو خو دا د ټلیفون د خپل سمدار ورکړی شو. نو هغه څنګه خپل خپل چې دا دی کوم د پارټي ورکړا، نو هغه ته ویل چې تاسو دا د انټرنیشنل مرکزي مدانی کې تمدن هغه په تاسو راځي دا یې چې کومه دې تاسو کوو دا چې دا دې ویل چې موږ الیکشن کمیشن خاص کر د چین الیکشن کمیشنر د امریکایو په حالت کې ډیر هغه څه ونی چې الیکشن کمیشن په حال کې د باندې دا چې ای د نن په پن په حال کې هغه په نړۍ کې ونی دا نو د ترنګر خبره کې دا نه بیا ورته د پی ټی آی د طرف نه د پی ټی آی مرکزی میډیا ډیپارټمنټ دا یو خبره وکړه، بیان جاری کو چې زمونږ او احتجاج کم دی هغه د اسلام آباد پر اتنا کې. نو بیا وروسته دا پکې هم د میډیا مرکزی میډیا د طرف نه مونږ خبرونه رالو چې دغه کارمن چې کم دی برابر شي په اتنا پارک کې. او بیا هغې ته به په اووه بجې باندې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان به ورته د ویډیو لینک لري هغه ته به خطاب کوي. اوس تازه ترین معلومات چې کوم دینو هغه په یو دادی چې پی ٹی آئی طرف نه سپریم جوډیشل کونسل کې د چیف الیکشن کمشنر د لری کولو لپاره هم یو ریفرنس جمع کړی شو. ولی بیا وروسته هغه ریفرنس چې کوم دین هغه واغستلی شو زمونږ د پی ٹی آئی چې کوم مرکزي رهنماګان دي په هغه کې یو مونږ ته زما ورته خبرې وشوې نو هغې ته وویل چې په هغې کې ټیکنیکل نیمګړتیاوې وې نو مونږ د هغې لری کولو لپاره هغه ریفرنس واپس واغستو کوم چې مونږ په سپریم جوډیشل کونسل کې جمع کړی دی.
او محمد وسیم صاحب د اسلام آباد امنیتی صورتحال څه دی؟ ځکه چې حکومت ویلی چې دوی به د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته د تحریک انصاف ګوند مظاهره کوونکو ته اجازه ورنکړي.
بالکل نن سم د سهار ریلزون طرف څخه کوم چې کومې لارې وي نو هغه سیل دی او اوته پوری په حال هغه سیل دی په اړه باندې کنټینرې لګول شوې دي. هغه چوکونه د کوم چې ریلزون طرف ته لارو دي نو په هغه باندې اوس هم کنټینرې لګول شوې دي. پرون کوم چې کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې موږ به په هیڅ یو حالت کې څوک نه پرېږدو. د وران دینا کو تاسو فکر کړی نو په ریلزون کې په داخله باندې پابندي ده. دفعه یو تل تلور تلویز په اسلام آباد
او محمد وسیم صاحب یو تپوس بل کوم هغه دا چې د تحریک انصاف ګوند مشرانو دا هم ویلي کنه چې دوی به دغه فیصله خلاف اسلام آباد های کورټ ته ځي. دغلته سیاسي سیړونکو دی دیتا او د تحریک انصاف ګوند آینده ته څنګه ګوري؟
دا خبر تاسو بالکل پزای ده. د دې کې تاسو سره نه بیانونه هم راغلل د غیر مرکزی مشرانو د ځینې کسانو نه چې موږ د دې اسلام آباد های کورټ د الیکشن کمیشن د دغه فیصلې خلاف نو په الحال هغه لا کلی نه دي. هغه نه تو پر نه دي د مکرې هم دا تیر ورځ د کوم فیصله راغله د الیکشن کمیشن دا او د هغه د څو اراده شته دي. او بل طرف ته کې د پی ٹی آئی خلاف البته د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم د هغې وکیل دی هغه ریپرزنټی پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر مفتی شاه نواز رانجا نو هغه الټه لاړو او الیکشن کمیشن کې د پی ٹی آئی د چیرمین خلاف او د پی ٹی آئی د پارټۍ په حیثیت د پارټۍ د ختمولو په حواله باندې په الیکشن کمیشن په دفتر کې درخواست وکړو. سره دې کې د پاکستان د مرکزي حکومت د کابینې غونډه هم وه. هغې کې هم دا فیصله کېدله چې مونږ به آیا د الیکشن کمیشن د فیصلې په رڼا کې مونږ سپریم کورټ ته لاړ شو او کولاړ نه شو. نو د هغې نه هم لا تر اوسه پورې دا خبر نه دی راوتې چې کابینې کومه فیصله وکړه. نو دا دواړه خبرونه لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې په اسلام آباد های کورټ د هغې د طرف نه څوک تللي دي د پی ٹی آئی د طرف نه وکړه نو هغه هم لا نه دي تللي او د مرکزي حکومت د طرف نه سپریم کورټ ته د تلو هم کومه فیصله فلحال لا نه ده اخیستې شوې.
ډېره مننه کورم ودان اوریدونکو. دا په اسلام آباد کې خبریال محمد وسیم باستاروال چې تاسو ته هلته په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مظاهرو په اړه معلومات ترکول.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په ورستیو کې په پاکستان کې یو وار بیا د بهرنیو چندو اخیستو یا فارن فاندینګ موضوع ته د شوې ده. او په پاکستان تحریک انصاف ګوند تورونه پورې کیږي چې له بهرې پیسې اخیستې دي خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړي او د بهرنیو چندو تورونه په تیرو وختونو کې په مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هم پورې شوې دي. دا چې له بهرنیو هیوادونو څخه د سیاسي ګوندونو چندې ترلاسه کول په پاکستان کې څه قانوني حیثیت لري په دې اړه تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل لور.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په اړه د 2002 قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه ایس یو ګوند خپل سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنیو وګړو بهرنیو ادارو څخه پیسې نشي اغسته. بلخو د انتخاباتي قانون 2012 تر مخه هم ایس یو ګوند د بهرني فند اغستو اجازه نه لري. خداګس په دویمه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو فیصله کې ویل چې په تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو اغستو تورونه ثابت شوي دي. په دې اړه د قانوني چارو پوه وکیل سلمان اکرم راجا د اگست په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې سیاسي ګوندونه یا سیاستوالان د خپلو فعالیتونو لپاره له بهرنیو وګړو او بهرنیو شرکتونو، سازمانونو او ادارو څخه پیسې نشي اغستي.
جس دورانیه کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے،
پاکستان انتخاباتی کمیشن چې د کوم وخت په اړه فیصله راغلی دا هغه وخت د هیواد قانون نو پولیټیکل پارټیز کال 2002 وو. په دې قانون کې ویل شوی چې یو سیاسي ګوند به د ملکی یا غیر ملکی کمپنیو څخه پیسې نه اخلي، او په دې قانون کې بیا د غیر ملکی تن خبره نه ده شوی. خو هم په دې قانون کې بیا د فارن ایډډ یا بهرنی مرستو ترلاسه کوونکو په اړه ویل شوی چې یو ګوند له بهرنی تن څخه پیسې واخلي نو هغه به له بهره مرسته ترلاسه کوونکی ګوند ګڼل کیږي. بلخو زمنګ د آئین د 15 آرټیکل 2 ماده وایي چې هر هغه ګوند به تحلیلول شي چې د هیواد سلامتي او خودمختاري خلاف کار کوي. نو اوس پښتنه دا چې آیا 2 یا 3 میلیون ډالر خصوص سره یو ګوند د ملک د سلامتي او خودمختاري خلاف کار کولی شي او کنه. موږ چې آئین او قانون یو بل سره پرتله کوو نو دا خبره مخ ته راځي چې د یو غیر ملکي نه یوازې پیسې غسل کافي نه دي، بلکې باید دا وکتل شي چې آیا داسې کار هم شوی دی چې د هیواد سلامتي او خودمختاری خلاف وو او کنه.
د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړی و چې پکې ورسخه اوغتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو لکره کتنې منع کړي. تحریک انصاف ګوند ویلی و چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2015 کال په فروری کې دا قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله، او بیا هم دغه کال په مئی کې انتخاباتي کمیشن خپل دریس تکرار کړ او وی ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اغستل ټول قانوني واک لري. تر هغه وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم پر دې قضیه بحث وکړ او په 2013 کال کې کمیشن ته د پلټنو لپاره واستوله. د پاکستان پارلیمان په 2013 کال کې نوې انتخاباتي قانون منصور کړي چې د پوخانی اغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې په ګوندونو، سیاستوالانو، له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو، حکومتونو، ډلو، سازمانونو، شرکتونو د چندو پر اغستو او د انتخاباتي کمپاین لپاره د پیسو په اغستو بندیز دی. د 2013 کال له قانون سره سم اغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارت ولري اغه البته کولی شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. په پاکستان کې د قانون سازي او د انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر بلال محبوب وایي چې بهرنۍ چندې د یو هیواد په تګلارو او فیصلو بد اغیز کولی شي، او دا پیسې په انتخاباتو کې په غیر قانوني توګه د بریا لپاره هم استعمالې دي شي.
پاکستان یوازینی ملک نه دی چې پکې بهرنۍ چندې منع دي، بلکې نور هیوادونه هم په سیاست کې بهرنۍ مرستې نه خوښوي او غیر قانوني ګڼي. د خیر خیګنې لپاره کومې پیسې چې راځي هغه ناسمې نه دي، خو سیاسي ګوندونو یا د پارلمان غړو ته د انتخاباتو لپاره چندې ورکول مل دي. له بهر راغلي پیسې د هیواد پالیسیانی او فیصلې اغیزمنولی شي، او دې ته سیاسي رشوت هم ویل کیږي. پاکستان کې دننه کمپنۍ هم له قانوني پلوه یو سیاسي ګوند یا سیاستوال ته پیسې نشي ورکولی.
په پاکستان کې واسي تحریک انصاف ګوند دی چې په د بهرنیو چندو تورونه پوري شوي. پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرنیو مرستو له تورونو سره مخامخ شوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خانه مرستيال مشر افضل خان وایي چې بهرنۍ چندې هغه وخت غیر قانوني ګڼل کېدای شي چې د یو بل هیواد استخباراتي ادارې د خپلو ګټو لپاره یو سیاسي ګوند ته پیسې ورکړي.
ډېر اسانه خبره ده چې بهر نه پیسې راځي، هغه ته فارن فنډ کوي. که د آی ایم ایف ناراضي یا فارن فنډنګ دی، که یو ایس ایډ ناراضي یا فارن فنډنګ دی، او عموما چې څومره د تھرډ ورلډ ممالک دي، غریب ممالک دي، که چلیږي په فارن فنډنګ باندې او من په قرضې باندې، او دغه ممنوع نه دي، دا حرام نه دي، دا غلط نه دي. که دې استعمال صحیح یا غلط کېدلی شي، او بیسیکلی فارن فنډنګ بغیر ممالک سے مفادات ہو.
د تحریک انصاف د بهرنیو فندونو مقدمه د غوند یو بانی غړی اکبر اس بابر په 2014 کال کې د دې غوند پر ضد دایر کړی و. تحریک انصاف د تورنا ردوی او وای چې پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. خو حکومت او دغه اتحادیانو په دې رستیو کې د تحریک انصاف ضد د کارروایانو غوښتنې توند کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پیل کړې دي، او په دې ورستیو کې د پاکستان څخه د دینی عالمانو او مشرانو جرګو کابل ته سفرونه هم کړې دي. دا سفرونه په داسې حال کې تر سره شوی چې له کابله د القاعدا د مشر ایمن الزواهری د وجنې خبرونه خپاره شو. کارپوهان وایي چې دا یو مهم وجنه ده، او که یو خوا به د افغان طالبانو نور وسوالو ډلو ترمنځ اړیکې اغېزمنې کړي، نو بل خوا به د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو او پاکستان ترمنځ هم په اړیکو اثر پرېږدي. بلخوا حکومت وایي چې دا هسی ګنګوسی دی او د سولې پروسه به دوام ولري. نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری.
په داسې حال کې چې افغان پولی ته نږدې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د تشدد پیښې او وسلوال بریدونه ډیر شوي، پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي دي. په دې لړ کې د جولای په پای کې د دینی عالمانو او ځایي مشرانو جرګو کابل ته سفرونه هم کړي، او هلته د طالبانو د مشرتابه سره لیدلې دي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف ویل چې د جولای په یو دیرشمه د یو پاکستانی پلاوی سره هغه وخت په کابل کې وو چې د القاعده په مشر ایمن الزواهری برید شو. نوموړي زیاته کړه چې د القاعده د مشر د وجنې سره د پاکستان سکار نشته، نو دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو څه اغیز نشي پرېښودی او د سولې پروسه به دوام لري.
زه دا ګڼم چې د دې مذاکراتو چې کوم زمونږ روان دي تحریک طالبان پاکستان سره، نو د هغې باندې د اثر پرېوتلو ماته څه داسې څه زیات امکانات نه ښکاري. زه خو دا ګڼم چې یا مذاکرات به روان وي، دا پیښې خو کیږي، دا خو جنگ دی او جنگي حالت دی، او په هغې کې مختلف واقعات کېدی شي. خو زما خیال دا دی چې کوم زمونږ بنیادی هدف دی د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم داسې امور دي، کوم ایشوز دي، د کوم په نتیجه کې چې غلط فهمه پیدا کیږي یا د جنگ باعث دي، نو جا ختم شي. او پاره کې تحریک طالبان پاکستان خو زمونږ خپل خلک دي.
پاکستان په داسې حال کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو او تشدد د پیښو لړۍ دوام لري. بلخوا د سیمې خلک د ترهګرۍ ضد جنگ کې د اوړېدلو توانونو پوره کولو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کوي، او ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم بې کوره دي. ناقدین وایي چې په جګړه کې تر ټولو ډېر ځاني او مالي تاوان وزیرستان ته اوړېدل دي، خو له هغه ځایه د اسمبلی منتخب استازي طالبانو سره د خبرو د پروسې برخه نه دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاه وایي چې طالبانو سره مذاکرات د وړومبۍ ورځې راهیسې ناکامه وو، او په راتلونکي کې به هم څه نتیجې رابرسېره نشي.
د دې اثر چې پاکستانی کم خبرې ترې طالبانو سره کوي، پاکستانی طالبانو سره ار ٹی ٹی پی سره، هغه باره کې زما خو خیال داده چې دا یو غیر سنجیده کوشش دی، او د دې سو نتیجه نشي راوته، ځکه چې د پاکستان آئین کې د دې لپاره سو گنجائش نشته، او بیا خلک چې کوم دی هغه د دې خلاف دی. نو زما په خیال باندې حکومت چې اوسه پورې سو کوششونه په دې لړ کې کوي هغه ناکامیاب شوی دی، او زما په خیال نور هم ماته د دې سو مستقبل نه ښکاری.
افغان طالبانو د برید په سختې سره غندلې، او دای د دوه د تړون څخه سرغړونه بللې. بلخوا د سپینې ماڼۍ یو ویان جان کیربی د اگست په دویمه ناوخته په واشنگتن کې رسنیو ته وویل چې د ایمن الزواهری د وجنې پیغام ډیر واضح دی، او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته دی چې هغې ته پناه ورکوي. په دغه اړه د افغان او سیمه ییز چارو پو سمی یوسفزی وایي چې د برید با د امارت اسلامي او نور وسلوالو ډلو په ګډون د پاکستان سره په اړیکو هم جوور اغیز پرېږدي. نوموړي زیاته کړه چې د ایمن الزواهری وجنې د طالبانو ستونزې ډېرې کړې دي.
د زواهری وجل کېدل یو ډېر ستر پیغام ده طالبانو ته، هغه په دې معنی چې امریکا په افغانستان کې جهادي قوتونه چې هغه انټرنیشنل روټس ولري یا د افغانستان نه د باندې جهادي ګروپونه وي، لکه ټي ټي پی شو یا داعش شو یا د سنټرل ایشیا ګروپونه شو یا د چینایي ایست ترکستان ګروپونه شو یا نوي کسان افغانستان ته راځي، هغوی به په نخښه کوي. نو اوس طالبانو ته دو لارې دی، خو دا وی چې د امریکای سره د مخاصمت او مخالفت او د ټکراو پالیسی غوره کی، کنه د دغه ډرون بریدنا یو عبرت اخلي، یو درس اخلي، او داسې ولاره غوره کوي چې مستقبل کې داسې بریدونه ونشي.
پاکستان او په کابل کې واکمن طالبان نږدې اړیکې لري او پاکستانی چارواکیو وخت په وخت په طالبانو د بندیزونو نرمولو او د افغانستان د کنګل شویو اساسو د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده. خو د کارپوهانو په وینا د ایمن الزواهری د وجنې نورستو دا اړیکې په خپل ځای نشي پاتې کېدی او پر اتلونکو کې د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې راولړول شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد پر لټ ختمولو لړکې د مقامي مشرانو او انتظامی تر منځ مذاکرات ناکام شوي او پر لټوالو احتجاج ټولې ضلع ته غځولې دي. د مقامي انتظامی او پر لټوالو تر منځ په میرلي کې مذاکرات شوي خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. نور تفصیل د عمر وزیر نور.
پتمنځای جرګې پرونیات پرلت نور هم غځولې. د وزیرستان سلور طرفه سړکونه میرعلي شواسپینوام، رزمک، میرام شاه غلام خان او د تاخیل ټول سړکونه یې تړلې. وزیرستان یې مکمل بند کړی. د جرګې مشرانو اعلان وکړ چې نام نه یو هدفي وژنو ضد د پرلت غوښتنې حکومت انتظامیه نه دی منلې، نو احتجاج یې روان دی. یاد پرلت وروسته لاغې پیل شوی چې د جولای پسورلسمه نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په هدفي برید کې ووژل. د پرلت په دوران د عثمان ځای جرګې مشر ملک رب نواز وزیر په خلکو غږ وکړ چې ټول سړکونه وتړي، د غلطه به ناست وي تر څو یې چې دا منډډ حاصل کړی نه وي. بل طرف پرلتوالو سره مذاکرات ناکام کې دو پس د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان او پولیسو مشر فرحان خان تیر ورځ په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د نام نه یو هدفي وژنو ضد حکومت سیمه کې ګامونه اخستي. 15 هدفي بریدونو کا کړی په 1300 ورځو کې گرفتار کړی. وړاندې په ځانګړي عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل یو لګیا دي.
سال 2022 کې اندر قتل غارت کې 63 واقعات وې.
روان کال کې سیمه کې درش په تد قتل واقعات شوي. روان کال کې 115 هدفي برید کوونکي او نور ترهګر او د دوی مرسته کوونکي پولیسو او امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې وژلې. 204 نور د ترهګرو مرسته کوونکي نیول شوي دي. په دغو کوششونو کې 240 پولیس او امنیتی سرتیری هم وژل شوی. میرعلي کې په 13 میاشتو کې کاری سمیع الدین، کاری نومان، د ځوانانو سازمان سلور غړي او نور ځوانان وژل شوی. په کارمی او پولیس د دغو بریدونو 15 ککړ کسان گرفتار کړي چې میرعلي کې په نورو بریدونو کې هم ککړ دي. د دغو گرفتار برید کوونکو نه د نورو بریدونو هدفي وژنو ککړو نشاندهی روانه ده او ضربه د غټول د قانون منګولو ته وسپاري.
اور بہت جلد ہی ان تمام عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا.
دا خبری غونډه پر محل پولیسو مشر فرحان هم وویل چې روان کال کې سیمه کې درش پته د قتل واقعات شوي چې 25 پکې هدفي بریدونه او نور د ذاتی دشمنی، جایداد او غیرت په نامه شوي. پلاټنې روانې دي ضربه ټول ککړ کسان گرفتار کړي. شمالي وزیرستان کې د یوې شمېرې تر مخه روان کال کې 13 هدفي بریدونه شوي. خود پولیسو مشر وایي چې 25 هدفي بریدونه او نور د ذاتی دشمنه او نور واقعاتو بریدونه دي. مرسیال کمشنر خبري غونډه کې دا هم وویل چې سیمه کې د تورو شیشو ګاډو زیات کاروایی پیل شوي، سی سی ټی وی کیمرې لګول شوي او لګیا دي. دکاندارانو تاجرانو ته هم ویلي چې د هر دکان مخې ته کیمرا ولګوي چې د بریدونو ککړو نشاندهی اسانه وي. د ولس نه هم د ملاتړ غوښتنه کړي او د دوی په کاروایو کې د خړن نه جوړیږي. عثمان ځای مشران وایي چې حکومت نه غوښتنه کړي چې سیمه کې امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي تر څو چې مطمئن نه وي پر لد به روان وي او سړکونه به هم بند وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږی د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
پاکستان تر انصاف په نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن ور دي د مشر خلاف احتجاج کوي. د ګوند مشر عمران خان نن په خپل ټویټ کې ویلي چې احتجاج به په F9 پارک کې او دا به ورته په څه باندې 2 بجې بینا کوي. عمران د کمیشن له مشر سکندر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کوي. د په خبره دی په هیڅ صورت کې د الیکشن کمیشنر په نظارت کې انتخابات کول نه غواړي. دا بل سال کې د پاکستان الیکشن کمیشن د اگست په 2 د پاکستان تحریک انصاف خلاف د ممنوع فنډینګ کیس په فیصله کې ویل چې پاکستان تحریک انصاف په ناقانونه ډول په بهرو هیوادونو کې له میشتو کسانو د پارټۍ په نوم د مرستو پیسې اخیستي، خو له کمیشن سره یې په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. کورمکه د محرم پر مهال د امنیټینګ ساتلو په غرض د سنی او شیعه مسلک مشرانو چرګه شوی. پروند حکومت لخوا دربل شوی د دې جرګې تر ختمېدو وروسته د جرګې یو ډونواله مولانا روح الله مشالډ وویل چې مذهبي تاوتریخوالی به اتفاقي هیڅ ګټه نه لري. کورمکه له اتوار ورځې راهیسې د محرم مراسم پیل شوي چې تر د 10 محرم یعنی 12 اگست پورې به جاری وي. او په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وای د القاعده د مشر ایمن زواهری د وجل کېدو په تړاو د امریکا د اهدا پړه سیړن کوي. شاهین دا خبرې نن رویټرز خبري جاسته کړي. تر اوسه هغه دا چې د امریکا ولس مشر جو بایدن د امریکا پر وخت اگست په لومړي نیټه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې په امریکا روم کې وجل شوی دی.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناوریدو. او څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې په باب د امریکا ولسمشر جو بایدن له اعلان 2 ورځې تیر شوی، خو د طالبان حکومت تر اوسه د الزواهری وجل کېدل نه دي تایید کړي. تیر شپه د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د مشال ریډیو ازادۍ څانګې د پښتنې په ځواب کې د واتس اپ له لارې لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار صفی الله ستانکزی نور.
رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړپوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې بریده ته ځواب وایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشا نه شي. هغه دا نه ده تایید کړي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 ورځې وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیره شپه د واتس اپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای حقانی.
امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زواهری د حقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د زواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو حقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای زواهری ته پیدا کړي او عملته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټولې د زواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د غبرید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوهې له تړون څخه ښکار سرغړونه بلل شوی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام انفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د غبرید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی. دلته هوایی برید شوی دی زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعده غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي طالبانو د القاعده د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو د مشر میچ مکانل په حواله ویلي دا ظواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکینزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښيي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خوست نادرشاه کوټ ولسوالۍ د شنبوات په سیمه کې د حفاظتي دیوال جوړولو او اوبو د کنالونو د پاکولو په مقابل کې تر 500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمينه برابره شوې ده. یاد برنامه چې د 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ تر سره شو. د شنبوات خارګوټه هلته یو شمیر کورونه او سلګونه جریبه کرنیز سمکه هم د سیلابونو لګواخه وژغورل شو. د زینو د زینی خېلو سیدونکې ک لایوي خو د دې پروژې په لیکېدو ته خوشاله دي، نو بل خو ته په دې خپه دي چې د دوی لسکونه ځوانان به بیروزګار شي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زینی خېلو په سیمه کې د شنبواد خارګوټي د یو اوګ د استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري، د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي مؤسسې له خوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیست په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنبواد د سیمې 1516 کسان نته د کار زمينه برابر شيوه. د مؤسسه مشر عبدالصبور مشال روړی تویل د دې پروژې په پلي کې دو سره د شنبواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جری بکرنی زمکه د سیلاونو له ګواخه وژغورل شو.
په خصوصا د ول سوالي کې چې نادر شاه کوټ او علي شیر تریزی ده په لشيوي ده دغه دیوال ستاسو ګوره دغه ساحه ډیره خطرناک اسې پزیره ساحه وا سر ته ورسیدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شنبواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی، د دې پروژې لپاره لیکې دو خوښ دي.
نوم مبارک خان مظلوم یار د موږ بیچاره او ضعیف خلکو ته دلته د کار زمينه مساعده شي او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواه راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو.
د سیمه یو بل اوسیدونکو نقیب الله په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي.
یو خو دلته یغ ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي، کار نه درلوده او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بل ګټه دا ده چې د دولت له برکته سلګونه تجربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیواله برکته بچروای ده.
د زنخیلو قومي مشران کلیوي خو د دې پروژې په لیکېدو ته خوشاله دي، بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا به کار کوي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر په دا کور کې لګیاوي. نه نه ځوانون برته بیا به کور شو نه میګدا وختنه د کچته داسې کور په دې شمې ته می وطن هڅې ویني د لګډینا دا توینه دا سلابینه دا تاسو وینئ چې ان هر وخت پر کورته آماده ده، ضرورت دی باید کور ورتاوشي.
د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنبواد په سیمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانیستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې ورسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنۍ او اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
پلس نیمو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دیهلې
په دونیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو د کورمه په پاړه چینار کې د چهارشنبه په ورځ د شیاو سنی مشرانو او عالمانو یو لوی جرګه شوه. دا جرګه حکومت را بللې و چې پکې د مذهبي هماهنګۍ ته د ودی ورکولو یک جهته او د امن فضا برقرار ساتلو په اړه خبرې شوې دي. که څه هم د جرګې په خپلو کې د اتحاد او یووالي خبره کړې، خو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې دوی دې هم د محرم مراسمو پر مهال ممکنه د بدو پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د سیمینا طارق اورکسي راک.
په کورمه ضلع کې پر چهارشنبه د محرم الحرام پر مهال د مذهب همانګي یکجهتي او امن فضا برقرار ساتلو په خاطر حکومت د شیعه سنی مشرانو او علماو یو لویه جرګه ربللې وه. په هغه جرګه کې شامل یو سنی عالم مولانا روح الله وای دا د وخت تقاضا ده چې په خپلو کې یو شی او د یو بل احترام وکړي، ولې چې د مذهبي منافرت او بې اتفاقي هیڅ کله په ګټه نه ده تمام شوی.
یقینا مونږ دوپاره د وخت ډیر اشد ضرورت ده او مونږ نه تقاضا کوي وخت مونږ په خپل مابین کې بین المذاهب او بین الهم اهنګي حکومت د آغاز زیات نه زیات خپل منځ کې مونږ قائم کو چې د مونږ کرم او ملک ته سکون د امن ملو شي.
د جرګې یو بل غړی د پړچنار حاجی عبد حسین وای محرم الحرام یو مقدسه میاشت ده چې د قربانۍ صبر او انساني اقدارو ته فروغ ورکولو درس ورکوي او زیاتوي. دوی هم پر دغه خبرو اتفاق وکړو.
ته امام حسین علیه السلام تعلق یې پر کې سند، بلکې هر امام حسین علیه السلام څوره مسلمان دی، بلکې څوره انسانيت. امام حسین علیه السلام انسانيت لپاره قرباني ورکړي دي. نو مو اټول شیعه سنی په دغه باندې متفق یو چې دا شپې ورځې د اټول مسلمانانو دی. دا به ان شاء الله ډیر مینی محبت سره به تیرو.
د شیعهګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر عنایت علی توری وای کچو هم جرګه په خپلو کې د اتحاد او یووالي خبره کړي، خو حکومت د هم د محرم مراسمو پر مهال ممکنه د بدو په خمخان استول لپاره لخپل رولا غافل پاتې نشي.
ان شاء الله په دغه خبرې مو ټول متفق یو چې محرم چونګې دیوا حرمت میاشته ده، ان شاء الله دغه به امن برقرار ساتو. ټول نو مدا اپیل کوو چې د محرم میاشتې کې د امن او امان ډېر خیال وساتي، چې امن امان برقرار وي او مو په خیر طریقې دا جلوسونه د محرم.
بلخوا د کوهاټ ډویژن کمشنر جاوید مروت وای د حکومت لغړې روان مذهبي رسمونه په امن د تر سره کېدو لپاره په سکیورټي تنظیماتو کې به هیڅ کمه ناراضي.
الحمدلله نن درې محرم دی او د خیر سره ته اوسه پوری چکم زمنګ روان دي. تنظیمات شوی دي، سکیورټي حواله سره نور چکم دي، هغه دا پلان مطابق دي ان شاء الله. ان شاء الله
په کورمه ضلع کې لا اتوار ورځ د محرم مراسم پیل شوی چې دا به تر دی لسم محرم یعنی دولسم اگست پورې جاری وي. په ضلع کې سو وارې د محرم پر مهال د شیعه سنی مذهبي ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پیښور.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د اگست پر دویمه په پیښور کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته د تحصیلونو ویلج او نیبرهود کونسلونو چیرمینانو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومتې په بلدیاتي قانون کې د ترمیمونو واپس اخیستو غوښتنه کړې ده. د مقامی حکومتونو منتخب استازو مشال رادیو ته ویل چې د دوی اختیارات بحال کړل شي. بلخوا د مقامی حکومتونو لپاره د قائما کمیټې یو حکومتي غړي مشال رادیو ته ویلي چې د په مفاد کې په دغه قانون کې ترمیم کړي. نور تفصیل په خبره شاهنواز ترکزی را کوي چې د مظاهره چانو پر غږونو پیل کی.
د پیښور په شمول د صوبې د زینو نورو ضلعو منتخب بلدیاتي نمایندګانو پیښور کې احتجاج کړی او غوښتلې دي صوبایي حکومت د مقامی حکومتونو لپاره په جوړ قانون کې شوی ترمیم واپس واخلي. دغه ترمیم په 12 جون 2022 کې شوه چې د بلدیاتي نمائندګانو په وینا د دوی نه د ترقیاتی کارونو او ځینو نورو اختیارات پکې واپس اخیستل شوی او دغه اختیارات بیوروکراسي له ورکړي. دغه اختیارات د بیوروکراسي ته د ورکولو لپاره صوبایي حکومت د رولز اف بزنس یا د چارو قواعد پر نوم د قانون لاندې کاروایی کړې و. دا اگست په دویمه صوبایي اسمبلی مخ ته په لوی سرک دغه احتجاج کوونکو کې د ویلج کونسل لړما پیښور منتخب چیئرمین مرک زاهد هم شامل
دي. د پاره مونږ ترای پوری بولر د رسو پوری صوبایي حکومت خپل حق مونږ دنیا والا کړی. د دې پاره عمران خان با مخکې ویل چې مونږ دا اختیارات با بلدیاتي خلکو ته مونږ دکړو او هغه مضبوطو، چونګه او صوبایي حکومت دلته کې اختیارات چې کوم دي بلدیاتي نمائندګانو نو واغسلو.
په کال 2019 کې هم د مقامی حکومتونو لپاره په جوړ قانون کې ترمیم شوی چې هغه وخت په دغه قانون کې د ضلع ناظم یا خاروال څوکۍ ختمه کړی شوې وه. ولې د ناظمانو نومونه چیرمینانو ته اړولي کلیوال او خاریه کونسلونه جوړ کړي وو. ولې تر دغې ترمیم وړاندې به یونین کونسلونو په نوم دغه نظام چلېده. وروسته صوبای حکومت وویل د تحصیل چیرمین انتخابات په جماعتي معنا د سیاسي ډلو په ټکټ کېږي، ولې وړو کې څوکۍ والا انتخابات په آزاده کېږي. خود صوبای لوکل کونسل په نوم د جوړ تنظیم مشر حمایت الله معیار او نور ملګرو عدالت کې مقدمه وکړه. پیښور های کورټ په نومبر 2020 کې حکم جاری کړ انتخابات په جماعتي وي، معنی دا چې هر تن چې کاندید وي ورته به د سیاسي ډلې لخوا ټکټ ورکولی شي او هم دغه ګوند په انتخابي نخه به دغه انتخابات هم کوي. حمایت الله معیار نن وختونه د مردان د خاریه کونسل چیرمین دی او د احتجاج په دوران میډیا سره هم خبرې کړي.
تو یہاں پہ تو اگر ڈی سی کے پاس اختیار ہو
دل تو ڈپٹی کمشنر سره اختیار وي یا کدا اسسٹنٹ کمشنر سره د بلدیاتی نمائندگانو په څیر جوړیږي. آئین خوای مقامی حکومتونو ته اختیار ورکا خو دل ته زموږ صوبای سملے کې شپیته فیصدی د پی ٹی آئی والا ناستی. اوس چې ترمیم 2022 کړي چې زمونږ د چیرمینانو اختیارات چې په قانون کې هغه په عامه کاروایی کرا واستلی.
د خبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ صوبای اسمبلی ته کامیاب شوی غړی محمد شفیق چې د مقامی حکومتونو لپاره د جوړې قائمه کمیټې غړي هم دي. مشال ریډیو د اگست په درېمه ماښام وویل حکومت دغه قانون د عوامو د فائدې لپاره بدل کړي.
ترامین یا امندمنت یا پرولز کې چې کوم چینجز راځي دا د عوامو په بهترین مفاد کې حکومت کوي. دا تاسو ته پته راو چې صرف د اپوزیشن د پارټونو چیرمنان نه دي منتخب شوي، دې کې د حکومتي ګوند ډېر زیات چیرمنان دي. حکومت هر وخت امندمنت کولای شي، هر وخت په رول کې چینج راوستای شي.
محمد شفیق دا ونه ویل چې ترمیمي قانون ولې خره او تیر قانون ولې خراب او یا پکې ګني څه مسله وه. دا اگست په دویمه صوبې سملې مخې ته د احتجاج په دوران حمایت الله معیار زیاته کړي حکومت ځکه هم د اختیاراتو دغه قانون کې ترمیم د اسمبلی دننه د اپوزیشن په وړاندې ونه کړ چې دوی ته معلومه وه اپوزیشن ډلې به ور باندې احتجاج کوي، نو د چارو د قواعد د لاندې قانوني کاروي وکړه. نوموړي زیاته کړي دوی د دغه قانون په ضد په پیښور های کورټ کې هم مقدمه چولې چې اورېدنې لا هم روانه ده. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا وروسته په اسلام آباد او لاهور کې خستل شو نمونو کې د پولیو وایرس پخله شوې دي. چارواکي وایي اسلام آباد او لاهور په مارچ میاشت کې له پولیو ناروغي پاکي ګرځول شوې بي. د پاکستان روغتیا کمی ادارې په خبره پیښور، اسلام آباد، سوات، لاهور، راولپنډي، بنو او نوخار کې د پولیو ناروغان رامنځته شوې دي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر روان 2022 کال کې د پولیو سوارلس کې سونه مخې ته راغلي چې دیار د سید له شمالي وزیرستان او یو د لکی مروت نه دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر محمد زیشان خان د اگست په درېمه مشال لیډو ته وویل چې یوازې خیبر پختونخوا کې نه بلکې سرخار اسلام آباد او د پنجاب سرخار لاهور کې هم د پولیو وایرس معلومولو لپاره اخیستل شوي نمونې مثبت راغلي دي چې ښایي چې دغلته هم وایرس شتون لري. دا چې اوس حکومت سم منصوبه لري چې د دې مخنیوي وشي، نو دوی وایي
د دې د کنټرول کولو د لپاره چې څونه اقدامات او هغه صوبایي حکومت د مرکزی حکومت په سلا مشوره باندې موږ ټول غوښتې دي. انفورچونټلی دا وایرس چې کوم نه دا خور شوی دی او د دې ډیټیکشن په اسلام آباد او په لاهور او دغه رنګ د صوبو خیبر پختونخوا په درې څلور ضلعو کې هم شوی دی. د دې د کرپولو د لپاره موږ چې کوم دی نو د 15 اگست نه به په ساوت کې پی کې چې په هغه کې به د بنو د خان ډیویژن پک ضلع شامل وي په هغه کې به یو کمپین کیږي. او د دې نه علاوه په 22 اگست نه چې کوم دی نو په پورا پاکستان کې د او پی وی کمپین کیږي چې دا وایرس زر تر زره ختم شي.
د صحت قومي ادارې لخوا تیر د 2021 مارچ میاشت کې لاهور او اسلام آباد پولیو فری ګرځول شوی وو، یعنی دغه ښارونه د پولیو وایرس ختم شوی دی. خو له شپږ میاشتې پس دواړو ښارونو کې یو وار بیا د دې وایرس پخلی شوې دی. دا چې کوم بنیادی او غټ وجوهات دي چې دا وایرس د کمزور کېدو او د ډېرو سیمو نه د ختمېدو وروسته بیا رامخته شوې دی. ذیشان خان جاتوی
سو خلکو با چې کم دې کنه نو ماشومان ته خپل دا پولیو ویکسین کترې نه ورکولیا اسپیشلی په ساوت کې پی کې او دا غرنګ نورو د پاکستان ضلعو کې هم نو دلته چې کم نه نو دا وایرس سرکولیټ کیدو دا کیسز کو ال راځي چې کله د ماشومان ایمونټی کمزوري وي او دا غي باندې چې کم نه نو دا ټیکو کیو دې مرض د خاتمه صرف یو لار ده جی او هغه دا دې چې زموږ درخواست ته چې هر ماشوم ته په هر کمپین کې چې کم دین نو د پولیو د دوساز کې ورکي د دې نه علاوه چې کم دین نو د دې د بچاو ای قسم چې کم دی لاره نشتا
قامی د صحت ادارې د اتلسم نه تر شلم جولای پورې د بیلابل سیمونه د ابو نمونی اغسته وی ملخوا د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل هم سور زړوان دی خپل یو بیان کې په دې باب لویلی وو چې د پولیو وایرس خاتمه لپاره کندار دوی ټاکلې ده او د اولس د دینی عالمانو او د والدینو په مرسته به د دې وایرس نه پاکستان پاکو
وی هاف سپورټ اف علما almost from all sects
موسره د دینی عالمانو کومک ترلاسه دی د ټول فرقو عالمانو سره یوځای کار کوو چې د دې پولیو وایرس نه ځان خلاصول دي او خپل ماشومان د عمري مازورې نه بچ ساتل دي. په لسګونو پولیو ضد کارکونکي هم د کمپاینونو دوران وژل شوي دي. کوم چې ډیره د افغان خبر ده او دوا کوو چې خپل غرض ترلاسه کولو کې مونږ خدای پاک بریالي کړي.
الله تعالی کامیاب کړي ګول کو اچیو کر پائے.
دا په مړدا چروان کال پاکستان کې د پولیو سوارلس کې سونه مخه تراغلي چې پکې دیارلس د شمالي وزیرستان او یو د لکی مروت نه دی. تیر کال ټول پاکستان کې د پولیو یوازې یو کیس د بلوچستان قلعه عبدالله سیمینا رپورت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو څنګه چمتا استاد د دې خبرونه په پیل کې ویلي وو چې نن په خیبر پښتونخوا کې د پولیس شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. دا په دې اړه باندې د پیښور ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پروګرامونه ترسره کیږي. په سواد کې هم داسې یو پروګرام ترسره شوی دی چې پکې د پولیسو اعلی چارواکو برخه واخیسته او پولیس شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیلي رپورت را لګلی چې په 2001 کال کې په سواد کې د ترهګرۍ په یو پیښه کې د یو وجل شوي پولیس چارواکي د زوی پر غږ پلیکي.
په 12 جولای 2007 کې زموږ والد صاحب شهید شوی. په سواد کې اول نه دماکه شوی و هغه کې شهید شوی په دې کلاډیر کې.
دغه غږ د 1.5 کلن طارق حسین دی چې 15 کال وړاندې په پولیسو کې کارکوونکی پلار تاج ملک د سواد په بلوګرام کې په وړمی ځانمرګي برید کې وجلی شوی و. دې کې د سلو نه زیات د سواد په ترهګرۍ کې د کال 2001 تر 2012 پورې وجلی شوي ول. د وجلی شوي پولیس تاج ملک زوی طارق حسین وای چې پلار ته معلومه وه چې ځانمرګي برید کوونکی را روان دی او د هغه هڅه یې ناکامه کړه.
بس باغی کی چی آغا کل راغ ما بخپلا پگاڑی کی راوڑو دی ویم آباد تانے کی ڈیوٹی ہوا. نو آغا دغزی کی پا ڈیوٹائی باندی ہو دی پوجیانو یو گاڑے خراب شو آغای کی داغو دغزی دی چوک کی ڈیوٹی لگی دلی وڈی اس پی سیبو دو دنگ دا والی سے بیو موٹر ود رو داغا داغو سر اس پائی پاتی شو آفتاب آغا بیا دا واقعہ بیانوالا. نو چکل دا دغشو نو آغا سر دیر تکرارو کو نو پا ٹیم کی آگو آگا بلاسٹنگ کو زمان واجی سے پکی شہید شو بیا آگا پوجیان چلالو نو آگو داوئے چی پا آگا گاڑو کی زمان پا خیال 35 کا 36 گاڑی آگا بارودو ماتری وی نو استاس والی سے دیر قربانی ورکڑی دادا گزی دا گیس پلانٹو مو اکدا خودکش دماکا پا یو گاڑی یا پا یو دگا شوئے وی نو دنی مینا دانیم سواد پا بیخی دگا کڑا
د سوات په کابل پولیس لائن کې جوړ شوی دستوري کې د سوات هغه یو سل شپېته پولیس اهلکارو ته پیرزونه وړاندې کړې شوې کوم چې په بیرابلو پیښو کې وژل شوی دي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا ټولو پولیس اهلکارو ته سلامي وړاندې کړې شوه او د هغوی په حق کې دعاګانې وکړې شوې. وروسته دستوري ته د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علي یوسفزی وویل چې د حکومت عملداري قائم ساتلو لپاره او عام ولس ته تحفظ ورکولو کې د پولیسو لوی قربانۍ دي.
د پولیسو قربانیان ډېر زیات دي ځکه یو آپریشن وشو خو د آپریشن نه پس تاته یو کنډر کور ملاو شو او هغه کنډر سنبالول په هغې کې د خلکو اعتماد بحالول او خلکو ته دا یقین ورکول اوس چې کوم تاسو الحمدلله مونږ په دغه کې ناست یو بل په امن په فضا کې ناست یو الحمدلله په دې کې ډېر زیات کردار د پولیس ډیپارټمنټ دی ځکه چې هغه ډېره قربانیانو نتیجه راستاسو د ټولو خلکو.
دستوري وروسته د سوات ضلع پولیس مشر زاهد نواز خبریالانو ته وویل چې پولیسو د امن لپاره قربانۍ ورکړي خو عامو خلکو هم لوی قربانۍ دي او دوی تمه لري چې عام ولس به د حکومت او پولیس سره د امن په راتلو کې مرستې جاري ساتي.
چې نن که مونږ اتحاد وکړو اتفاق وکړو او دو خلکو خلاف چې مونږ دو ته اجازت نکور چې زمونږ زندګیانو سره زمونږ فیملی سره دو بیا لیبیو کی او ان شاء الله دو ته بدای اجازت نو ورکو. ڈسٹرکٹ پولیس تاسو سره ولاړ دی تاسو په ذریعہ ز سیول سوسائٹی تا د معاشره هر فرد ته دا پیغام ورکوم چې تاسو ته چې انفارمیشن دا سره راځي مونږ سره شیر کو ان شاء الله العزیز مونږ به مخ کی تاسو برستو او چاته بدای اجازت نو کور چې تاسو په زندگی کې سنس اس قسم تکلیف نه راولی.
د پولیسو شهیدانو ورس په مقاصد پنګوره کې د ټریفیک پولیسو ریلی هم وستا. د غرنګا د پولیسو لخوا د منګوري په بازارونو او چوکونو کې ډیوټي دوران کې وجلې شي پولیسو عکسونه هم لګولې شوې دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا لند خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
پاکستان تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن او د مشر خلاف احتجاج کوي. عمران خان د کمیشن له مشر سکندر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د اگست په 2 د پاکستان تحریک انصاف خلاف د ممنوع فنډنګ کیس په فیصله کې و چې پاکستان تحریک انصاف په ناقانونه ډول په بهرو هیوادونو کې له میشتو کسانو د پارټۍ په نوم د مرستو پیسې اخیستې خو له کمیشن سره یې په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. په کورمه کې د محرم پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو په غرض د سنی او شیعه مسلک مشرانو جرګه شوی. پرون د حکومت لخوا د ربل شوی د دې جرګې تر ختمېدو وروسته د جرګې یو ګډونوال مولانا روح الله مشال وویل چې مذهبي تاوتریخوالی او بې اتفاقي هیڅ ګټه نه لري. خو د کوهاټ ډیویژن کمشنر جاوید مروت مشال وویل چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت اقدامات کړي. په کورمه کې له 2 ورځې راهیسې د محرم راسم پیل شوی چې تر 13 محرم یعنی 2 اگست پورې به چاري وي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو د احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. همدومنځو قبیلي مشرانو په یو جرګه کې د احتجاجي پرلت نورو سیمو ته د غزو له پرېکړه وکړه او شمالي وزیرستان په تلونکي 4 مهمې لارې یې وتړلې. دا پرلت د جولای په 12 وروسته لاغو پیل شو چې د جولای په 14 شمالي وزیرستان کې د جمهوریت اسلام فی 2 مشران وځل شول. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر پرون خبري غونډې ته وویل چې د هدفي وجنو په نیولو کې یې ګامونه اخیستي دي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین رویټرز خبر جان سویل چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وجل کېدو په تړاو د امریکا د ادعا په اړه څېړنه کوي. او د افغانستان په شپږیزه پایلوبه کې نن سپینغر پانګانو بوس ساتونکو ته په شپږ وکټو مات ورکړه.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیدي. ظفر خنداسد د خبرونو ویان، اسرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار اسحاق کمیری له تاسو اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ اړخ د خدای په امان او وختونو په خیر.